السلام علیکم د څلورو بجو خبرونه ته شرغلاست په دې یو ساعت خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم درا کیچنو او توغندیو د دفع لپاره ګټور غنی
طرف دوستای خارجي ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو د افاره کل سوي دي دا یو لوی ویار او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزاتي
دغه دفاعي سیستم په باب د یو پوځي متخصص خبري هم اوري
دا هوایي دفاعي سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې لیجیت قوا ده
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو کې استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لکتر لګا 12 کسان چې په افغانان هم دي مړ شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمیر شپږتیا او ته ورسید هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلی دي دا ورسره له هغه چې د کندهار ښار او محافظه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي رډیټو ویل په کندهار کې د کنسولګری د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو له دغه ولایت وتلی دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسره هغه اندېښنې زیات شوې چې وسلوالو او محافظه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسیدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې تایید کړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکو استلی دي خو کنسولګری نه د تړلې نږدې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي ادباو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداري هم ورکړو په دې تړاو د سفارت لخوا په خبر شوی بیان کې افغانستان مېشتو هندیانو ته چې په افغانستان کې دی لاغو غوښتل شي چې لغیر ضروري سفرونو رډه وکړي او هر ځای چې دی د ځان د خوندیتوب لپاره دی بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلې او لکتر لګه 12 کسان پکې مړ شوي رويټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان خار کې وی کاندې ته لویدو ورسته اور واخیست او پکې لناستو سورلیو 12 تنه وژل شول او شپږش نور ټپیان شول د پیښې مړاو ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشي کډوال یات شوي پیښه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سره د پله مزل کوي او اروپا ته رسیدو په هیله په ځان سل خطرونه مني ترکیه اروپا ته رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له مخنیونکو هڅو سره سره بیا هم هر کال خلک په قاچاق د اوبو یا ځمکې لاري اروپا ته ورځي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې ولس طالبان وجل شوی او 19 نور چپیان دي دغه وزارت یو ویان فواد امان نن په خپل ټوټر باندې په دیاړه یو بیان ورکړی امان ادعا کړی چې د وسلوال طالبان تیر شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځوکونو او ولسی پاتونوالو په بریدونو کې مړاو ټپیان شوی د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي طالبانو له څلور ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کولې هغه پرته له دې د بدخشان د والی ویان پرته له دې چې جزئیات شواهد وړاندې کړي ادعا وکړه چې د تیر شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بارني جنگیالي هم وژل شوی کرانا او منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پراته ولسوالۍ د چله پنچیر او نورستان ولایتونو سره ګډې پولې لري د بدخشان له وښتو ولسوالۍ او اکثر د طالبانو په لاس کې دي د یو بل امنیتي خبر لمخې د بادغیس والی وایي طالبانو د 15 وار لپاره په قلاینا او خار باندې بریدونه کړی دي حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل لپرون مازیګر په قلاینا او خار باندې بریدونه روان دي خو د خبره افغان پوځیانی دفاع کوي
زرګری دی شپ او امروز ده نفر از
د پرون شپه او نن نه یو نه خطو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپیان شوی موږ هم لشتای امکانات استفاده کوو چې په قلاینه او خار باندې د 15 حمله چې پراخ هم د مخاوني سو امنیتي او دفاعي ځوکونه لوړ مورال برخمندي
دفاعي مورال بالا برخوردار است
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا اور راچولې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا کته هم د لکش میر طالبانو مرګ جوړه تایید کړ خو دایرات کړ چې د دوی جنگیالیو د دوکانونه چور کړي وي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږتیا تنو ته ورسید. د راپورونو له مخې یوازې او مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي. د ورکوشو کسانو شمیر 240 تنو ته رسیدلی دی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یو برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه د دې پیښې علت نه دی معلوم. د فلوریدا ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو لټون دوام لري. د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپی شوی کمرمن څاور کړه. لیکسو لشکار واد جولای 15 د هغو شاوخوا 500 خبريالانو او کمرمنانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی ټولنې د یو پریډ د خبري پوښښ پر مهال د خیاړ ختونلارو لخوا تر برید لاندې راغلل. ال جی بی ټی هم جنسګرایان یا دوه جنسه کسان دي چې په اکثرو هیوادونو کې په غونډو او مراسمو باندې بریدونه کیږي او د خلکو لتون خبرګون سره مخ کیږي. د تبلیسی خار کې د دوی په غونډه باندې په بریټ سره په ټپشو خبريالانو کې د آزاد اروپا رادیو دوا ژورنالستان هم شامل دي. او د اروپا د فوټبال کپ ان پایلوبا نن د ایتالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ويمبلي سټډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به یو لسنیمې بجې وي. اخوا ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شوی دی. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې 1-0 په فاینل لوبه کې بریا خپل کړه. د ارجنټاین لپاره یوازینی ګول په 28 دقیقه کې انخیل دیماریا ووهه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. یک شنبه د چنګاش یا سرطان شلمه د جولای 18 د خبرونه په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دین صاف پلاټ کې او د ورکو د سنو د پلاټنی پروګرام خو پایل خبري راپورونه کوو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوي سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د امنیتي او دفاعي سکتور د ویان په وینا د راکټونو او توغندیو د شندولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم د یو ځکه فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر کې داسې محل د هوایي مدافع دا سیستم فعالیږي چې ترکیه اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور وایاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولي او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دوستای خارجی ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزاتي. اوس مهال مو هم بهرنی همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي څو موږ د دې وسلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
خغلی شنواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرار په توګه یاد کړل. تیر شپه د ملي دفاع وزارت په وخت پر کړی خبر پاره کې د وستې پاړه ولیکل شي دا د توغندوی او مزایلو د دفاع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر باندې کې زیاته شوی امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړیزو احزاراتو باندې مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع د سیستم داسې محل فعالیږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لقول لیکلی له ناتو او امریکا سره خبرو کې دی پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په خړ ډول به د اچاري مختوري. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخړو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناتو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. خو ښکاري چې ناتو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. لدی وړاندې ترکی جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې و خو په افغانستان کې د غوښتنی تون خبرګون راپورته کړیو. افغان حکومت د ترکی له خوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلای کوي خو دا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې لدی کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبان ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسكر باید افغانستان کې پاتې نشي او کچېری پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به په خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیات شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواده د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر یولسمې نیټې بشپړ شي.
عمردل چې د افغانستان پوځي چارواکي په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالی چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز وکړي. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د څه ډول سیستم دی او څه اهمیت لري.
یو هیواد د پوره اهمیت پوره ارزښت او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ او د راکټ قوا چې ده دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو د هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتک د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه وو، دغل قوي نه وو. راکه مخکې د دیاله سوه یو اویا نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درو درو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی شي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی. ایران وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه د مزایلو راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولای شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ورسیږي دفع کوي، لکن دې هغه تیاری بیا نشي کولی. تیاری هم دفع کولای شي، یعنی تیاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دې دفع کولای شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هواد د پاره دی. که اوس تنها د پایتخت د پاره دا ایجاد شوی دی.
په دغه سی وضعیت کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، بلخه ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پوره اهمیت ده، ډېر با ارزښته ده. په خاطر د دې باندې چې د موږ جګپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزښته دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي. د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایونه پرازي، بی پیلوټه تیاری راځي، با پیلوټه تیاری راځي، بالونونه راځي د کاش د پاره، د دونه به دا معصون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایی ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب ورداګ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر اصلي هدف دی. د پداسل کې د چې په افغانستان کې تر بل هر وخت جګړې شدید سوي، ان تر دې چې هند په کندهار ولایت کې ل خپل قونسلګری څخه خپل کارکونکي کابل ته وربللې دي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په دریدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعال ډیپلوماسۍ په کارولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبه په ورځ ناوخته په یو اعلان کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سولیز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوه کې وشي د حکومت او طالبانو ترمن د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کرکټ په داسې ډول حل کړي چې دغه هیواد یوالیز مکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. خغلی خلیلزاد د غشان افغانستان کې د سولې لپاره د تلفاتي ډیپلوماټیکي هڅې پاړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمې زو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. د په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. د ملي مصالحي علي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دیړه څنوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
روسته تقریبا یو ورځ نه بل ورځ ناستوي ناستي جوړان لري مطبوعات ته کوم شي سلکی وي دوه لور توافق وي په دې اساس د موضوعات په اړه باندې څه شوې ده ناستي جوړان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزي په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چارواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیس څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېری برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوب لړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت و ځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ ځواکونو پرمختګ کړي په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې خو وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرې دودي.
خو د طالبان وین زبیولا مجاهد رسنوی ته په استولی خبر پانه کې ویل چې دوی د افغانستان په اتمیش ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورسپانې د هندو راپور ورکړ چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپل کونسلګری وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي د یکشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې د کونسلګری 50 ډیپلوماټان او نیتي کارکونکي د شنبه په ورځ د کندهار د اومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلی دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه نیوړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداري ورکړې چې غیر ضروري سفرونه ونکړي.
ازادي رادیو ته ورجست د اورزګان په مرکز ترين کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکي او یو ملکی کس وژل شوی. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د چسپکی ماين په چاودنه کې وژل شوی، بلخو په لسګونو کسانو په ترين کوټ کې اعتراض کړی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وه کارمندان پکښې کې و د چسپکی ماین فزیره باندې انفجار وکړ چې هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان و چې یو یې د سختو ټکونو له کبله ساور کړی په شهادت ورسېدی او یو هم زخمی دی. دغسې وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خوا بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وه او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بې ګناه کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یادو وژل شوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
موزګرد ورته ولر په سره خودي ورواغسته لاسونه وتر بویت یو شی نه کې پیدا ماشینه خراب ورور شي اتکړی په شبخانه کې غورځول دي. بیا خلک سره خبر سوي دي لا یو وسیله تورور د ولایت مخدره وړي اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبب ورور ماسه کې سبا ساسه کې یا بل څه کې.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یادکاس وژل کېد تاییدوي، خو وایي چې یادکاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل شوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل شوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلی دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم ویلی چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دشمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1350 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خوره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک کې لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواشاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد
موسیقی
مرغه پتنګ درکې انګازي خورې کړې، کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو، لاندې یې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه شاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نه خته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو، د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړي منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سرټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګارګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا آ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. احمدی چې و 30 کلن و، پرونی په کابل کې د کورونا ناروغي له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د آثار او کتابونه به تر ډیره د ولس په ذهن او زړونو کې ژوند دی. د امریکا تر ټولو زیات نفوس لرونکو دو ایالتونه کې د کووید 19 ناروغي پیش مخ په زیاتېدو دي. د چارواکو په وینا د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 ناروغي پیش او په ورځ کې 42% لوړې شوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ پرتله 30% زیاتې شوې دي. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخه.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریمه ورځ هم لوړ و او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې شوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین شوي دي او د فلوریډا شاوخوا 12 میلیونه اوسیدونکي 50% بشپړه او نیمایي واکسین شوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې شوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1400 څخه تر زر زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,028 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د نړیواله
حکومت نه واره
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين ته دغه غوږ
ورته چکان سونو
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
څلور نیمه بجې سوې په دې خبرونه کې نور مسایل هم درو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له سپی ولا ستانک زین اوري
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو ایستلی دي هند دا ویلي چې کنسولګری نه ده تړلې په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لکتر لګه 12 کسان په کیمراو شپږ شنور ټپیان شوي د پی کیمراو ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشي کډوالیات شوي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې ولس طالب طالبان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي طالبانو د 15 وار لپاره په خلیناو خار باندې بریدونه کړي خود د خبره د افغان ځواکونو له دفاع سره مخ شوی او لزګونه طالبان وژل شوی د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر ته ماته ورکړه د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د لاریون پر مهال یو ټپی شوی کیمرامین سا ورکړه دا کیمرامین هغه وخت ټپی شوی و چې د ال جی بی ټی ډلې په یو پریډ باندې تونلارو کسانو بریدونه وکړل او د اروپا کپ د فوټبال اتلولي یا پایلو باندې ایتالیا او انګلستان ترمنځ کېږي د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ويمبلي سټډیوم کې په لیګ چې په افغانستان کې به یو لسمی بجي وي
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام خوښ د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو
تاکل سوي چې افغان غیګنیون کې شکر قادری د روان جولای میاشتې په یو درسمه له خپل روسي سیال ویس خان متایف سره په جرمني کې لوبه وکړي د ملي اولمپیک کمیټه د رسنوي غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې خپل قادری له سو کلونو را پدی خو د کوروش د ملي لوبډلې غړیتوب لري او هي لاستراوړنې هم درلودي د نوموړي په وینا خپل قادری د کوروش په اسیاي لوبه کې چې په تایلند کې تر سره سو د برونزو میډال ترلاسه کړ د افغانستان کرکټ بورډ وايي د معلولینو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو د پیژندنو په موخه په کونړ ولایت کې د شل اوریز جام سیالۍ پیل شوې دي د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبه کې چې د نجیب الله ترکی په نوم نومول شوی د 15 زونونو سپینغار امو بند امیر میسینک او بوساتونکو د معلولینو لوبډلو برخه اخیسته ده د نوموړي په وینا د غسیالۍ وړ مورس پیل شوې چې تر اوسه شپږ سیالۍ تر سره شوی او دراتونکې جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي او د رزمی لوبه وتلی لوبغاړي ډیسټن پیریور د دویم وار لپاره کارنر مک ګریګروټ مات کړ دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبر سازمان په 2016 دوره کې لوبه وکړه امریکایي لوبغاړي د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکی ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله ځکه د ایرلندي لوبغاړي ښه ماته سوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ دا درېم وار ده چې د رزمی لوبه دا دوه پیژندل سوي لوبغاړي یو بل سره مخ شول لومړی وار د 2014 کال کارنر ګټلی و سکال جنوري او دا د جولای سر کې
مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوو
هشت صبح رسپانه لیکلی چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونه زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال ختیځ او جنوب کې د جنو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي د د سر مقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه و اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي، له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژر به بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي، او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي، ډېر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سر مقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي، افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي، دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي، اوربند باید وشي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی، هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
د انصاف په لټه یو وایي چې هغې پسې ورشه، بل وایي هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هېڅ یې له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د سباندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟
چو کورونا پیدا سوی دلته راغلی
حکومتی مقامات تاسو نه درغلی اوس پښتنه نه کړی کوم شیان ته ضرورت لري او څه درته
زندگی
دبل کورونه غلام یوا یوا ورځ دی ورځ دی نو ټول عمر خواغان دی سم خلک مې دي چې دی وسره کومه کو کی دا خلک وسات
دغه ستونزه مو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریک کړی ده. انصاری صاحب د عبدالولی خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سکه دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروي کوو، بیا وروسته مستحق کورونا تشخیص او کومکونه ورته انتقالوو. کم محل تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات لخواره هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکول اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصوو، مستحق کورنۍ بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروې چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بېلابېلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بېځایه کیږي موږ په پام کې لرو. او دغه سروې چې ترسره کیږي په همدې خاطر چې باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کو او بیا وروسته ورته کومک کو. دغه پروسه شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوا نه اطمینان دا ده چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او رو رو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کو.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې عبدالولی د 209 کورونو په استازیتو بازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بیزای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروي شي او مرستې به ور ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتی ربیا د ورکوسو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړي روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې ورستوي وختو کې تاسو لخوا د سبسيوي پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی. نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسو خبرولای، خو تاسو تشویش مکوئ، ستاسو ټول پیغامونه ته په نوبت سره د خبرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام و نه وری، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمنه اوریدلی سي. او اوس پر تاسو درنه وزي خبرونه به لکه د تل په شان دغه دوستانو په پیغامونو پای کړو چې تاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. ازو ایاد لطف کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه هلک کال عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی، په دې شمېر اړیکه ونیسو چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 58 8 8 6 1. سلام،
سلامونه نیکی هلی دادا دی راڈیو کار کونکو اور ریزن کو خاکسار دلان دیمال جلال آباد نا
دغه د دوه پسمه کې یو کوچنی دی دا شوې ده د رحمان سیدون کې ده او نوی نوی خبرې کوي خپل نوم سمي ولا خې د پلار نوم صادق ولا خې نو دا کوم دی کوچنی دی د رحمان دی د رحمان ما او دغه د درونټي پسمه کې جلال آباد کې پیدا شوې ده نو کورنۍ یا د هغه خپلوان یا نور څه غوري ټول دې ټول شماري وايي په دغه ډاړي کټینګ کې صفر و سوا یو بیا سالور سوا شپږ اتیا سالور سوا شپږ پنځوس یو یو کی صفر و یو سالور اته شپږ سالور اته پنځه او بل شماره ته سالا صفر و سوا یو اتیا درې سوا نه شپږ سوا درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې نو ډیر زه خوشاله شم دغه پیغام ازادي راډیو نه نشر شو دغه کوچنی خپل کورنۍ تر لاسه کې زکه دا ویخي کوچنی دی ګورلې او بس خفه ده خدای په امان.
ولی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم. زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیښوم. دلته موږ د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د لس یا یوولس کلونو پر شاوخوا دی. که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولی دی. که هر څوک په حق د معلومات غواړي نو زموږ سره د پلان شمیرو اړیکه ونیسي. افغان بسم شمیره ده 01 02 19 3 02 3. یو ځل بیا دا شمیره 01 02 19 3 02 3 او سلام شمیره ده 01 09 26 08 14 10. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم.
سلام میگم و سلام اسمم شریف از ولایت بامیان هستم. تقریبا 25 سال میشه که مدرک شدم از پیش پدر مادر ما. اگه پدر مادر مگه میخواد ما رو پیدا کنه بر ما اگه به این شماره ما زنگ بزنه 0786 96 46 56.
گران اوریدونکو دا و ستاسو د زینو پیدا سیبی دوستانو او خپلوانو په حق له ستاسو را رسیدلی پیغامونه. اوس به هم د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو سوي عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد آغا یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو آقا دی محمد جواز نمیری د طالب آقا فقیر مرحوم ورور دی د عبدالقادر آقا فقیر زوی دی. دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظر کړی که هر چا یې لړی دی یا هر چا ته معلومات یا هر څوک معلومات لري نو په دغه شمارو دي ما ته زنګ ووهي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه دو و و دریت سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محمد رحمن میں عمر لگی کیری کنا درا کتو جی کہ ہر وقت پر معلومات بری مسجد پر دوش میں روڑی کو نہیں تھی تو ہوتا ہوا ہتا تو تیز تلی ہے یہ سنی تھی جی کہ پر وہ اس کے پر کے پر ہتا چلو تیز یہ دریا دعا آزادی راجیہ سے جڑا جاتا مانا.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم ننگرار دا چرغم نہ تھا سپاڑی کا کم یہ اورک لارم پزل غنی پنوم دی لاس دو لاس کا کی کور دے دار کا شو دے کچے توی یا بندی وی یا کور وی یا چیتا یہ منگا آواز آوری نو مرگری دوستان یا آوری نو پلان دشمارا دا منگ تو تلیفونی آڑی کو کی سی پر آویا شپاک دری زلی نحا بیا یاو نحا و سی پر آویا شپاک دری زلی نحا بیا یاو نحا و سازادی رازو نیو نڑی مانانا.
سلام برونو اوریدن کو او کلو همکاران ته ما زه نه بنیا بوالم د زمون ولایت نه زموږ یو د څه چې هغه له دې ګرو کلو ورس په موده کې ته هغه ورسو دی نو نور احمد دی نه دی د زمون ولایت کې نه دلی له سالي کې هغه نه تر څه کار څه پاړ معلومات لري نو مو سږی د وشمیر رنګو چې پر وڅه
ناتیا سلامونه د هلمند ولایت وسیدونکو چې ولایي سالم چې کشمیري د حماس په رښتوې د چنې د ځای د ځانونه جنان اکادې نو چې ار مسلمان ورور پیدا کړی پر دغه شمیرو د ملک سره اړیکې پر سي پر و پر اتا شپاز سلور پر پر د وا او بل شمیره پر و پر څنګه بیا درې درې بیا دوا پر دوا نو پر دغه شمیرو د ملک سره اړیکې ونیسي خپل جایزه درلاسه کړئ. سلامونه ونی کی د ازادي راډیو ټول اوردون کارکون ته کوم زه جام په لګیدې لمن ولات و چې زم کې زما د ماما زوی چې زم غفور نه نه د لویا کا زیری د روجې په دې سیستم له خپل کور سره نه درکته وي څو عمر لري هر مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې یم د خپل زغه نو ما ته مهرباني په مخ یې سره له روجې اړه کا تر وای چې خپل جایزه درلاسه کړي چې پر وسه پر اته اته جن زو سلوره کې اونی یې نو سره بل وایم پر وته هوا اته وی نو نه شوړ دی مریا زل بیا تکرار وم ته پر وته واته اته ته زو سلوره کې اونی دی ته پر وته هوا اته وی نو نه شوړ دی په دا شمې ما زړه کې وای دا خپل جلال د لازم کې مننه کوم هغه دې مرته غمون راخره دي.
سلام علیکم سلیم اکسی سنگا جوڑا سیارا سیارا لالای خبر کوما دا پساو سکا ما یو گران اندوالو رکتی دا شامامت پنامه دی دا ناوی پول سالی که دا سخدر سشما که از ما لغاوری نو دا غز مان اندار دی ما سو جنگوی سپر و سپر سلو راویا برو دیش سپر اتا لایوی کسی ما لغاوری.
سلام علیکم آزادی راځي او رضوان کار کوم توام ته ټلیفون تر کړ شو ګل محمد خوشحال يم د هلمند ولایت زوږه دوست د عبدالخالق په نامه دی چې د سنام زوی دی تقریبا د اختر په و مو ورځ باندې نادر کسو دی کدی ما زغ لا آزادی راځي د لار څخه اوري یا یو بل دوست د پاره باندې معلومات لري پلا دې ډیر ښه شان دی نو ټلیفون پر دې شنه ورو د مشره تماس نیسي ټلیفون یې نه راځه څه پر و څه پر شپه باور و تلور دوا لوار یو فلانش میراد شپرو سونه تلويش یو ولس تلور نوی نا بیا یزل بیا به سنج میراد کوم شپرو سو شپاج وسو تلور بیا وسو یو ولس شاخ دکما
مری السلام علیکم زاکل والا شنا د خدمت جان د یول سوالی څخه اور کو سو عزیزانو او دوستانو د لټن پروگرام ته دا پیغام پریزم زما یو مرګری د خدمت وی د نوزاد د سوالی وسیدون کوي چې د سیکلا په نامه دی د دوله سی اډې د سپنسي چې چې نه در کته وای دی د خپل کال یا نه لس کال عمر لري نو هر مسلمان ورور کې پاتلا معلومات لري ماته دی مهرباني لمخي په دغه شمارې زنګ راوي پر وایا پر شپږاتیا پر لور نوی شد شمارا یې زده دی وایم پر وایا پر نه هتیا پر لور نوی شد اوس په دان په استرا
سلام سلام نه شرماته د دې راځي تر کوون کاو نه شروم ته توا ز په دې کلا کډر من له لمن ولا ته شای سب ولا نه څه سماس کې اندر سره نو نه چې دا ټول سال یو کار کې د شرنجان پر چارای خوشحال پر چارای باندې ورکړوې دی نو که هر څو سال باندې معلومات لري د الله نشانه دي د دې ځان دي تر په پاند الله دی دا ټول سال دی د نړۍ اسلامه نړۍ په هغه معلومات لري زما سره ټلیفون پر د هغې ورو باندې د مهربانې د مخ ته اړیکه ونی چې څه پر وسه واته څلو دې شلاس اتا اتا د ټلیفون شمیرې بیا تکرارول څه پر وسه پر اتا درې څلور یو څه پر اتا اتا د ازادي راځي ته مننه کوم څه جامل نه کړی.
الو سلام علیکم زه محمد داوود لکندار له ولایت د بنل سوالینا د پیغام د پټیش دم زه د زمان می دی ورک چې دا یا تمامیاش ته چې نه درک دی له کور وته لی دی یو د شلو کالو د شمانو می می دی جګ نره علاقه ته شانه دغه د مشه غشنه کا جو غشنه یو انسان الله می دی کوشنه د 50 کالو دی ار مسلمان روح چې په غاړه باندې معلومات لري یا چالي دی یا له چا سره یې په دغه شماره د ځان راتوي چې په هغه ته یو دی شپږ دی چلور سوا بر پنجو شمارا یا بر بیا برتوا سپر آویا چلور دیس شپوگیست چلور سوا بر پنجو او خدا تاما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورز مجھے ورز دے چھ حکمت اللہ پن احمد دے چپاپ سا گڈ دے اشپان اشا تنزل اس کال عمر بلری دا مدرسے طالب دے اشنا کالے پتان دے چھ عبد الحمید اکا زی دے عبد الکریم اور ارد دے سردار خریے دے چھ دختہ دے درمی ورز سنا درک دے کہ ہر مسلمان ورز لبلے یا ہم دے پکل درک لری دل من ولا دگری تول سالی سنا درک تو دے نحرمانی لمخ دې زما سره تلفون بدلغه شنه راړي ته ونيسه ته پروا یو ډېر اته نه وي شپږ نه اچا.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت زما یو دوست کړی ده ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره جاړي کوم چې زه به ډېر خوشاله شم نو زه خپله د ټلیفون شمیره وایم چې د روشن شمیره ده 0 9 0 8 4 8. د خدای په نام.
سلام علیکم. ما محمد ناز ولایت نیمروز د تماس سره برادر عزیز در سه برج سه 1400 یک بچه 8 9 ساله گم شده تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. از جمعه کسی نمی اطلاعات نشد کنین به رادیو آزادی. اسمی نعمت الله بچه نوصله بچه ملاجمه در ولایت نیمروز مفقود گردیده و تقریبا 22 روز میشه که نارک هیچ درک و اطلاعی نداریم. اگر امیر شما بی جمعه بتنین نشد کنین بسیار بسیار خوشحال شما از شما خدا من شما را سرطراز کامل داشته باشه. شماره تماس من 0 7 46 41 99 8 0 7 93 18 15 32. تکرار میکنم 0 7 46 41 99 8 0 7 93 18 15 32. خداوند شما سرفراز کامیاب بشه باش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو د کاکون کسې جهان مننه چې موږ اواز پرې زکاری صاحب حیات الله حیات ما د هلمند ولایت مدایي ول صالح سره په تماس کې ما زموږ د عامزي د عبد الله جان په نامه چې دی اتلور کال کې چې نظر کوي دی چې هر ورځ ما زه هوري ما ته د پدې شمیرو باندې تماس بیا ګر کې چې پروا چې پراته درې یو یو 15 اته یو د دوم ځلې د پاره 0 8 3 1 1 5 8 1. ازادي راځي د کاکون څخه جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بشار ولیم د غزنی ولایت د مای ورور ورک دی د سیف الله په نامو. هر چا چې درکه وېستل دغه نمبر دی تماس ونیسه 0 8 0 8 10 3 1.
قدرمن اوریدونکو دا و دنن ورځی ورستای پیغام چې دا هغه په خبرې دو سره ستاسو دنن ورځی دغه خبرونه هم پای ته رسیدي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې اوریدلای شئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یا ور بیا ویم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانا لات بل ډول دی پراغاړي و نوځي جانا لات بل ډول دی لولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړه لولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړه چیتا خفن شه پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کورونا دا شان ما کتلی